دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل در ته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو او د دې تر څنګ د تاسې څخه ستاسې د سیمې تازه او مهم خبرونه هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ او وروسته بیا کولی شئ چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړئ او خبرونه راته راکړئ. خو د خبرونې تر پیل مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د مزار شریف په جمعات کې په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 25 ته رسیدل دي. د پاکستان وزیر اعظم په شمالي وزیرستان کې د پوهنتون او د طبي زده کړو پوهنځي جوړولو اعلان کړی دی او امریکایي ولسمشر بایدن د اوکراین د ماریوپول ښار د نیولو په اړه د روسي ولسمشر پوتین د دعوې په اړه د شک څرګندونه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوی شمیر 25 ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګي چارو رئیس ذبیح الله روحانی بیګار رسنیو ته وویل چې د اهل تشیع په جمعات کې د ماسپښین لمانځه پر مهال په چاودنه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د هغې حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې اونکي مواد پسې دکان جمعات کې دننه ایښي ول. پرون په کندوز، ننګرهار او کابل کې هم بمي بریدونه وشول چې پکې لږ تر لږه اته کسان ووژل شول او د ماشومانو په ګډون لسګونه تنه ټپیان دي. د هغو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. یوناما تېر ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي چې پر ولسي وګړو وروستي بریدونه د اندېښنې وړ دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د حملو غندنه کړې. د وزارت ویان نیټ پرایس بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل هیواد یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو زخت اندېښمن کړی دی. نوموړي غوښتنه وکړه چې په حملو کې ککړ کسان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د مزار شریف پر جمعات حمله غندلې. نوموړي پرون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د تاوتریخوالي د دې ناوړه اقدام عاملین د افغانستان او اسلام دښمنان دي. د طالبانو حکومت وایي د نامنیو د مخنیوي هڅې کوي او زیاتوي چې په وروستیو میاشتو کې د داعش ډلې پر ضد اقدامات کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړو زده کړو د تعلیمي ادارو د جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان کړی دی. نوموړی پرون هغې قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې له ځایي مشرانو سره ولیدل. دا څه د پاسه یوه اونۍ مخکې د وزیر اعظمۍ دندې تر سنبالولو وروسته شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر و. په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ بیګا مشال راډیو ته وویل وزیر اعظم ته د هغې ضلع د سفر بلنه ده ورکړې وه. دوړ وایي له وزیر اعظمۍ د نورو پرمختیایي چارو ترڅنګ غوښتنه کړې وه چې د غلام خان سړک دی د چین پاکستان اقتصادي لارې په پروژه ورګډ کړي او هڅه کوي چې دا کار وشي.
د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې، د ګریډونو دي، د سپینوام او د سلی او په د تخیل کې د ګریډ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړې وه چې د غلام خان دا لاره دی د سیپیک سره کنیکټ شي. انشاءالله کوشش به کوو چې دا به په ومنو.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د نویو تعلیمي ادارو د جوړولو اعلان کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د 2013 زیږدیز کال په نومبر کې هلته د پوهنتون او میډیکل کالج جوړولو اعلان کړی و، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. شریف پر داسې مهال شمالي وزیرستان ته تللی و چې هلته په وروستیو کې پر امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې دي. له نوموړي سره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملګری و. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي پوځي چارواکو وزیر اعظم شهباز شریف ته پسې کې پر امنیتی وضعیت معلومات ورکړل. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ شو. عمران خان تر دې مخکې هم دعوه کړې چې پخوانی اپوزیشن ګوندونو د امریکا په ملاتړ د ده پر ضد په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک دایر کړی و. د پاکستان د ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا دا تور رد کړی. هغو ګوندونو ویلي ول چې د عمران خان حکومت د اقتصاد په رغولو کې پاتې راغلی و، نو ځکه یې ورباندې د بې باورۍ تحریک وړاندې کړ. عمران خان د اپریل پر 10 نیمه شپه له واکه تر لرې کېدو وروسته احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. نوموړي بیګا د لاهور غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د خپلو احتجاجونو له لارې حکومت د انتخاباتو اعلان ته مجبوروي، خو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت ویلي دي چې انتخابات به د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر کې پر ټاکلي وخت کیږي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وکړي چې د اوکراین ماریوپول ښار تر شاوخوا دوه میاشتو نښتو وروسته د ده په وینا آزاد کړی دی. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 1.3 اربه ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی دعوه د شک وړ بللې او تر پوښتنې لاندې یې راوستې. بایډن بیګا وویل د پوتین پر دعوو سربیره داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ماریوپول دی بشپړ سقوط شوی وي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل د 800 میلیونه ډالرو تازه پوځي مرستې به د هغو زړورو اوکراینی ځواکونو او ولسي وګړو د ملاتړ لپاره وي چې په دونباس سیمه کې د روسیې یرغل پر وړاندې جنګیږي. بایډن همداراز د اوکراین د اقتصاد د سمولو او تثبیت لپاره د 500 میلیونه ډالرو نور مرسته هم اعلان کړه. اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د نوموړي مننه کړې خو ویلي دي چې هیواد یې لا زیاتې مرستې ته اړتیا لري. نوموړي پرون د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشرانو ته په ویډیوي وینا کې وویل اوکراین د وسلو او رواني جګړې لپاره د پیسو په ګډون هر میاشت شاوخوا 1 اربه ډالرو ته اړتیا لري چې اقتصادي تاوانونه پوره کړي. اخوا په ماریوپول کې د ښار دفاع کوونکي په داسې حال کې د ازوفستال د اوسپنې په لویه کارخانه کې بند پاتې دي چې روسیو ځواکونو د ورننوتو هڅو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنې خبرونه.
مشال رادیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپ 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري. او سمور جو لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګي چارو رئیس زبی الله روحانی ویلي په مزار شریف کې د اهل تشیع په جمعات کې په پرونی 14 کې د وژل شویو شمیر 25 تر رسیدلې دی. د بلخ روغتیایي چارواکي وایي په هغه پیښه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د مزار شریف د حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلي. پرون په کندوز، ننګرهار او کابل کې هم 3 چاودنې وشوې چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون لسګونه ژوبل دي. د هغو بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. د اسمت ساروان رپورت.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکي وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یوناما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بین پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړې چې پر ښوونځیو او جوماتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. ښاغلی بنت همداراز د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سی دوکان د پرونی 14 په اړه د دغه ښار یو اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري آژانس ته وویل
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوګنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساو. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
موږ په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوو چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب سوي. موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم 14 وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په 14 کې 4 تنه ووژل شول او 9 نور ژوبل شول. دې ته په ورته بله پیښه کې چې د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وشوه 4 تنه وژل شوي او 1 تن ټپي دی. د کابل د قمبر 4 لارې په پرونی 14 کې 2 ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د 14 مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په رپورټ کې مو واورېدل چې په مزار شریف کې د پرونی حملې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې. له شمال پرته پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم بریدونه وشول. عصمت څاروان د ناامنۍ پر موضوع په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلې چې په هیواد کې وروستي بریدونه د څه ښکارندوی کوي او څه لاملونه لري.
زما په اند په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل یې داخلي او بل هم بهرني ده. د ننني یا داخلي لامل یې د داعش ډلې بې ساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت پر اوستو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي. بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامنۍ او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټې اخیستو سره په افغانستان کې ناامنۍ او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا دا بریدونه د دې معنا لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې ساري توګه وده کړی او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي او د ګاونډي، سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
په افغانستان کې مو د وروستیو بریدونو په اړه د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره د عصمت څاروان مرکه اورېده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړی
په یو بجا،
تان دی هلی
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د پوهنتون، د طبي پوهنځي او میډیکل کالج جوړولو او نورو پرمختیايي چارو ترسره کولو اعلان کړی دی. نوموړی پرون هغه قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې د عثمانزیو جرګې ته وینا هم وکړه. دا د شریف د وزیر اعظم په توګه تر منتخبېدو وروسته د وزیرستان لومړی سفر و چې پکې ورسره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملګری وو. عمر وزیر تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 28 د شمالي وزیرستان یو ورځنۍ دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولس د ترهګرو په لاس د مودې نه ځپل شوې. نن مې د خپل دورې پر مهال د غلطه د یو پوهنتون، میډیکل کالج، دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روغتون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړی وو او نو موړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړي رو غبار له کم اعلانونه چې هغه وکړل، هغه کې دا و چې د یونیورسيټي اعلان وکړو، د میډیکل کالج اعلان وکړو، د دانش سکول اعلان وکړو او د موبایل هسپتال نور هم دا کیسې ډېرې داسې دي چې مطالبات چې هغه وخت په وخت د سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش وکړو چې دغه لارو بسو په هغه کې د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې، د ګریډونو دي، د سپینوا مو د سلیو په د تخیل کې د ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو چې د غلام خان د لاره د سپیک سره کنیکټ او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په منو زکه چې د وطن د معاش لپاره یو ډیر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د عثمانزای جرګې مشرانو ته هم خپل وینا وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنې کېښودې چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نوموړي وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا، کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلی ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بهر میشتو پاکستانیانو او افرادی قوت د چارو وزیر وایي د کابینې په غونډه کې قبایلی سیمو ته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي څخه هر کال د 100 ارب روپۍ ورکولو موضوع یادوي. ساجد حسین توري پرون مشال راډیو ته ویل د قبایلی سیمو پرمختیاي لومړیتوب دی. هغه سیمې په 2013 زیږیز کال کې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې او هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې تر 100 کلونو پورې به د ان اف سي له پیسو څخه 3% برخه د قبایلی سیمو پرمختیا ته ځانګړې کوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. هلته د قبایلو یو شمېر اوسیدونکي وایي د نوي وزیر اعظم شهباز شریف له ائتلافي حکومته زیاتې تمې لري. اسرار العالم مومن تفصیل لري.
له کورمیز لی د پیپلز ګوند قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توره چې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې ورته د بهر ملکی پاکستانی وګړو او انساني وسایلو وفاقي وزارت ورکړل شوی وایي په 2013 کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته باید تر دې دمه دغه سیمو ته له قومي مالیاتي کمیسیون یا ان اف سي ایوارډ څخه باندې 300 ارب روپۍ ورکړل شوی وي. خو د په خبره په دې سیمو کې د پرمختیایي پروژو لپاره یوازې 46 ارب روپۍ لګول شوي دي. نوموړي په 21 اپریل مشالې ډوته وویل قبایلي سیمو ته د کال پر سر له ان اف سي ایوارډ څخه د څه باندې 100 ارب روپۍ نه ورکولو مسله به ډېر زر په نوې حکومتي کابینه کې راپورته کړي چې دارنګ په قبایلي سیمو کې تعلیمي ادارې او هسپتالونه جوړ او نور پرمختیایي کارونه ترسره شي.
ان شاء الله نیکسټ کوم اوس کابینټ میټینګ روان دی او کوشش دی زموږ خپل ان اف سی خبره مو کوو او سره موږ کوم کمیونیکیشن سیستم دی یا موږ علاقه ته سپیک روټ کې راوستل دي نو یا موږ ته کوم فنډونه دي میلاو شي یا ته ایجوکیشن کې کور کول دی، هیلت کې کول دی او مختلف سکتورو کې کور کول دی. بنظیر انکم کې مطلب خلکو ته او خویندو ته میندو ته پیسې ورکول دي. نو دې حوالے سره ان شاء الله د اختره پورې به موږ ان شاء الله یو میټینګ وشي. موږ اول ډیمانډ زموږ دی ان اف سی 3% دی، ولې تم چې پیسې ملو نشولې نو مشکل لري چې قبایل ترقی وکړي.
یاد وی چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 کال کې اعلان کړی وو چې پخوانی فاټا ته بعد قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. خبر پختونخوا حکومت د هغه وخت ویاند اجمل وزیر مشال ډو ته ویلی وو چې په دې لړ کې با قبایلی ضلعو ته هر کال 100 ارب 38 کروڑ روپۍ د 10 کلونو لپاره ورکول کیږي او دا پیسې به په قومي مالیاتي ایوارډ کې د صوبو له برخې راګرځول کیږي. د خبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې سن صوبا په دې کې خپل ونډه نه ورکوي نو ځکه دغه پیسې تر دې دمه قبایلی سیمو ته نه دي ورکړل شوي. خو ساجد حسین توره وای چې ګوند یې په سن صوبا او مرکز کې حکومتونه لري او د خیبر پختونخوا حکومت دغه بهانه به هم ختم کړي. بلخو د قبایلی سیمو ولس وای چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له حکومت یې ډېرې تمې دي. په جنوبي وزیرستان کې د کالج استاد عرفان مسید په 21 اپریل مشالې ډوته وویل له حکومت یې غوښتنه ده چې په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ ښکار شوي تعلیمي ادارې فعال کړي.
کوم الریډي اگزیستینګ سکولونه دي چې هغه فعال شي.
د خیبر ضلع کاشف جان بیا په 21 اپریل مشال ډوته ویل که نوی وفاقي حکومت د دوی په 83 او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې سړکونه جوړ او امنیت پر ځای کړو نو دلته به سیلګري وده ومومي. چې ورسره به ډېرو ځوانانو ته روزګارونه میلاو شي. نوموړی له حکومته نورې غوښتنې هم لري.
دوی ته د تعلیم ضرورت دی، دوی ته د هسپتالونو ضرورت دی، دوی ته د نوکرو ضرورت دی. دوی چې کوم دا ذهن سوچ فکر دی، دوی چې ټوپک او ډزو دوزو دغه دا سوچ بدلول په کار دي. دا موجوده چې کوم پیتی کونمېټو دوی خو بالکل نظرانداز کړی دی، هیڅ قسم کرداري پکې نه دی ادا کړی.
بلخوا په اورګزو کې مدني فعال پښتنې اورګزې په 28 اپریل مشالې ډوته ویل چې له موجوده وفاقي حکومت یې ډېرې تمې دي.
کومه ګرانۍ ده، بیا کومه دهشتګردۍ روانه ده، کوم ټارګټ کلینګ روان دی، بیا کومه بېروزګارۍ روانه ده. ځوانانو حکومت نه زموږ امیدونه دا دي چې د دې لپاره یو داسې پالیسۍ، یو داسې ګامونه واخلي چې هغه په تېر حکومتونو کې نه دي اخیستي شوي.
د قبایلي سیمو وګړي وایي له کله نه چې قبایلي سیمو په خبر پختونخوا کې زم شوي، نو په دغه سیمو کې د خبر پختونخوا حکومت لخوا شوي کارونه د نشت برابر دي. دوی وایي د دې وجه دا ده چې د زم کېدو پر وخت له قبایلي سیمو سره کومه د کال پر سر د څه باندې سل عرب روپو ژمنه شوې وه، نو هغه نه ده پوره شوې. بلخوا له خیبر ضلع د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او قومي اسمبلی غړی اقبال پریده دا منی چې لا هم د ان اف سي ایوارډ 3% برخه قبایلي سیمو ته په بشپړ ډول نه ده ورکړل شوې. البته نوموړي په 28 اپریل مشالې ډوته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د عدالتونو او تاڼو جوړولو په ګډون ډېر پرمختیایي کارونه کړي او د دې سیمو کلنی مالی بجټ یې هم زیات کړی دی.
پورونډي بجټ کې 152000 روپۍ چې کوم دی موږ پورونډي بجټ کې مختص کړی له قبایلي علاقو لا، بیا په دوم کې موږ 48-46 ارب روپۍ مختص کړی، په دریم کې موږ 54000 روپۍ مختص کړی دی.
د براسال کې دا چې پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په 28 اپریل د شمالي وزیرستان دورې پر مهال قبایلي مشرانو ته په خپل وینا کې هوډ څرګند کړ چې د قبایلي سیمو ټولنیز او اقتصادي پرمختیا به یقیني کوي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 12,113، 15,315 او 15,255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د حکومت د ختمولو لامل بهرنی سازش وو. دا خبره نوموړي بیګا په لاهور کې جلسې ته په وینا کې کړې چې ورته د هغه زرګونه پلویان ورغلي ول، خو د پاکستان د اوسني ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگتن په بیا بیا د نوموړي تور رد کړی دی. عمران خان په وینا کې دا هم ویل چې د حکومت ضد د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي چې انتخاباتو یې مجبور کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت وایي انتخابات به د راتلونکي کال په اکتوبر کې پر ټاکلي نیټه کوي. عمران خان د اپریل پر 10 نیمه شپه له واکه تر ګوښه کېدو وروسته احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. غلام غوث تفصیل لري.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې تیره شپه د خپل ګوند د پلویانو یوې لویې جلسې ته په وینا کې د شهباز شریف په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لاریون کولو اعلان وکړو. هغه وویل چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال د حکومت په ضد د خلکو راوستلو لپاره خپل تیاری پیل کړی. تاسو ټول به زما د اسلام آباد د رابللو د اعلان انتظار کوئ. ما د ګوند ټولو مشرانو ته ویلي دي چې دوی ته به په ټول پاکستان کې راوتل وي او خلک به تیارول وي، د خپل حقیقي ازادۍ په تحریک کې به ټول شاملول وي. عمران خان په خپل وینا کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په پالیسیو نیوکه وکړه، خو په اسلام آباد کې د موجوده حکومت په ضد د ادارو سره د ټکراو نه کولو خبره وکړه. عمران خان وویل چې د هغوی د اسلام آباد د احتجاجي جلسې یا پرلت هدف دا فشار اچول دي چې په هیواد کې زر تر زره نوي انتخابات ترسره شي. دا به واضح کړم چې زه هیڅ رقم ټکراو نه غواړم. مشرف یو ناسمه فیصله کړې وه، خو زموږ پوځ چې څه رقم قربانۍ ورکړې نو که هغه یې نه وې ورکړې نو نن به د پاکستان حالت هم د شام او د عراق په رنګ و. نو زه د خپل پوځ او پولیسو ستاینه کوم، خو په هیڅ صورت به دا امپورټډ حکومت نه منو. عمران خان د پیښور او کراچۍ د جلسې په رنګ د لاهور په جلسه کې هم د هغه د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرني سازش او د موجوده وفاقي کابینې په غړو د درغلو تورونه بیا تکرار کړل. د لاهور جلسې ته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی، د داخله چارو پخوانی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد او د تحریک انصاف نورو سیاستوالو هم په خپلو خبرو کې د بهرنی سازش خبرې بیا تکرار کړې، خو د شهباز شریف په مشرۍ نوی وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. او وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرني سازش او په دغه لړ کې د پاکستان د سفیر د مراسلې د پلټنو لپاره د یو پارلماني کمیشن د جوړولو اعلان هم کړی و. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیره ورځ په لاهور کې د شهباز شریف په دغه خبره د عدم اعتماد څرګندونه وکړه او وی ویل چې دوی به په دغه لړ کې د شهباز شریف لخوا اعلان شوی کمیشن نه مني.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اسلام آباد های کورټ حکومتي وکیل ته امر کړی دی چې د پاکستان د اطلاعاتو کمیشن پی آی سی په سپارښتنه د عمل وکړي چې پکې ویل شوی چې په توشخانه کې د نورو هیوادونو د مشرانو له لوري وزیر اعظمانو ته ورکړې ډالۍ دی وګوري او معلومه دی کړي چې له هغه ځایه ایستل شوی او کنه. های کورټ دا امر د اپریل پر شلمه د هغې مقدمې د اورېدنې پر وخت کړی چې پکې تور پورې شوی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له توشخانه څخه ډالۍ خرڅې کړې دي. د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودری ویلي چې هغه ډالۍ د عمران خان وي او د هغه خوښه ده چې خرڅوي او کنه. د توشخانې د شیانو د استعمال په اړه قانون څه وایي؟ د دې ځواب د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
توشخانه د فارسی یا سنسکرت ژبې راوتټکې دي چې معنی یې هغه محفوظ دی چرته چې د یو ریاست مشر یا کم ذمهوار تن هغه ډالۍ یا تحفې سنبالوي چې ورته د عزت په توګه د نورو ملکونو مشرانو لخوا ورکړل شوي وي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت کې دا خبره رامنځته شوې چې کوم ډالۍ د ته ورکړل شوي دي هغه ویشتې دي او یا نیلام کړې دي. دا چې په دې اړه پاکستان کې قانون څه دی چې په کومو لارو دغه ډالۍ دغه سرکاري مشران ځانته کولی شي یا ځان خرڅول شي. نو اسلام آباد های کورټ کې وکیل قیصر خان وایي چې هر ریاستي مشر چاته چې دغه ډالۍ ورکړل شوی وي اغستل شي، او د دې لپاره موجود خپل د قانون لاندې
دي کې دا سي رولز پروسیجر دي چې چاته یو کم کسته د دغه شوی وي ورکړل شوی وي که غوي چیرې د اغشتل غواړم، نو مخکې د عمران خان د ګورنمنت نه مخکې د دغه چې دغه به 15% اف بي آر به فیر مارکیټ ویلیو به معلومه کړه او هغه نه بعد بیا دغه باندې اغه 15% چریا به کس پیکړه او هغه توفه به هغه ته سرندر کړی شو کاغه چته غړې وا کاغه چته سوسوینیر او یا سسی زمو کنه چاته چې بغه ملو و بیسیکلی بیا د عمران خان ګورنمنت کې دا شو چې د دی ویلیو د 15% نه زیات ک او 50% ک، یعنی مثال په تور یو غړې راغلی دا یا او د هغه قیمت 1 کروڑ روپې دی، نو اوس چې څوک اخلي نو هغه به په 50 لک اخلي اورلس د بیا د توشخانه کې به پرتی او بیا به سټیټ په خپل به نیلام کوي به.
دا چې بلاند حکومت کې د هغه وخت مشرانو د توشخانه د ډالو یا توفو سرنګ استعمال کړی دی، او آیا دا دومره یو غټه یا مهمه خبره ده چې عدالتونه مطبوعات او بیا د ملک سیاسي مشران او حکومتي چارواکي ورله دومره وخت ورکوي؟ نو په پیښور کې خبریال شهم شاهد وایي
دا توشخانه د مسله چې کومه ده نو دا مهمه خو ده، ځکه چې کوم صدر او کوم وزیر اعظم بار لاړ شي او غلط کومې تحفې ورکړي نو هغه خو د پاکستان لپاره په کار ده چې د دې حساب کتابي ټیک ته دا مسله ډېر د پخوانه روانه ده. زما اندازه ده چې صرف واحد یو جنیجو صاحب زما په یاد وکړي چې هغه ته کوم تحفې ملاو شوي نو هغه دې توشخانه کې جمع کړی وي او د هغې نه مخکې وروسته په دې کې خبر شوی دی. ټیک ته عمران خان سره او نواز شریف سره به خلک حساب کتاب وکړي، خو ضیاء الحق او پرویز مشرف سره چا حساب کتاب کړی دی؟
بل خواته د اسلام آباد های کورټ جسټس میاګل حسن اورنګزیب د درخواست اورېدنې په وخت د چهارشنبې په ورځ کابینې ډیویژن ته امر وکړو چې دا ټول تفصیل په ډاګه کړي. کړی چې څومره ډالۍ وي څو څه وو دا څومره پیسو وو او چا پسو اخیستې دي. خو دوی د عمران خان نه علاوه د نورو مشرانو په اړه دغه معلومات د راښکاره کولو هم ویلي دي. دا پام وړ ده چې په 1940 کې تاسیس شوې توشخانه د مرکزي کابینې ډیویژن د کنټرول لاندې یوه څانګه ده او د نورو حکومتونو بهرنیو لوړپوړو چارواکو د واکمنانو پارلیمان غړو او سرکاري افسرانو ته د اعزاز په توګه ورکړل شوې قیمتي ډالۍ ذخیره کوي چې پکې قیمتي ګاډي ګړی د سرو زره جوړ سیزونه عکسونه او نور یو شمېر تحفه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د وزیر اعظم شهباز شریف په 2 کسیزه وفاقي کابینه کې 15 وزارتونه خځو ته سپارل شوې دي. هغه 15 واړه خځې لمودې راهیسې د پاکستان په سیاست کې شامل دي. کارپوهان وایي خځو ته د مهمو څوکیو سپارل ښه خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خځو د ونډې پر زیاتولو ټینګار کوي. ملیحه امیرزاده په خپل رپورت کې د خځو وزیرانو ژوند او پر پاکستانی سیاست د هغوی د ګمارنې اغیز ته کتنه کړې.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دی. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هنا ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وایي په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یوه خوش آئنده خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانی د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو لپلوه دا کافي نه دي.
داسې ښکاري چې نوي حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یوه خبره ده. چې د جنس لپلوه وګورو نو په کابینه کې 15 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخواني حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزې وي، نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډېر پرمختګ نه دی. دا خزې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډېر تړلي دي. خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنۍ اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیره ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغې د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2003 کې هغه په پیپلز پارټۍ کې شامله شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیره ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغې خپل عملي کار له صحافت څخه پیل کړی و چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی و. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر وه. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مری هم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټۍ په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنگزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کېږي. مریم اورنگزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویانده وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنگزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خپرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنگزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشہ غوث پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشہ غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شوه. عائشہ غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشہ غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب شوې وه. خبریال او کارپوه مظہر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوې. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي، نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزایي وکړي نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 په 10 غړو مشتمل وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینې ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې 10 وفاقي وزیران، 3 د مملکت وزیران او 3 سلاکاران شامل دي. دا تر هغې 8 ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک للارې ختم کړل شو.
د ملیحي امیرزاده له رپورټ سره سم په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس هم له تاسو څخه د تاسو سیمو تازه او مهم خبرونه اورو، او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، زالته لګیا یم ګورم ځینې تبصرې د خبرونه دي، نو هغه تنه را بیلومه. تر هغې پورې تاسو د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته واورئ، او که خبر در سره وي نو راسره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ سوه اووه سلویښت سلور سوه شپږ نوي. په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شئ، پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شئ.
مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. دلته تبسم اسمال خیل راته لیکلی دي چې نن پر شپږمه ورځ هم په بنو کې د شمالي وزیرستان مداخلو احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. مشرانو پریکړه کړې ده چې دا به تر هغې پورې روان وي تر څو چې ورته انصاف نه وي ورکړل شوی. موږ په دې اړه باندې رپورټونه هم جوړ کړي دي او د دوی د احتجاج او د پرلت لامل دا دی چې د اپریل پر شپاړسمه په خوست کې د پاکستان له لوري چې بمباري شوې وه په هغې کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغې پر ضد باندې دوی راغونډ شوي دي او احتجاج کوي. طالبانو هغه حمله غندلې وه، ویلي ول چې د تکرار په صورت کې به بدې پایلې ولري. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم بیان خپور کړی و او دی ویلي ول چې له افغانستانه وسلوال وروړي او هلته حملې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د خوست او د کونړ د باندې د حملو ذکر هیڅ نه و شوی، خو دا البته ویل شوی ول چې د اپریل پر څوارلسمه وسلوالو په شمالي وزیرستان کې وسرتيري وژلي ول. پاکستان همدارز په بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نورو وسلوالو ډلو خلاف اقدامات وکړي. یو کس را سره دی او خبرې راته راوړی دی، نو له ده سره خبرې کوو. ستړي مشي.
السلام علیکم پامیر جان، تا تا او ستاسو پروڈیوسر اساق جان تا او د مشارو ډو همکارانو او ورودونکو ته مې ډېر ډېر سلامونه دي. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به وي او ښه سحر مو پیل کړی وي.
مننه صاحب، نوم هم راته وخی، سیمه مو هم راته وخی او خبر هم راکړي.
مننه پامیر صاحب، خوشاله اوسېږي. بابر افتخار يم د شمالي وزیرستان او د اسکایپ د لارې مې زنګ درته وهلې دي. تاسو څنګه ښه یې؟ صحت ښه دی؟
مننه، خوشاله اوسې، خبر راکړي.
بالکل پمیر جان، زبا اوریدونکو تا ته هم وایم چې دلته په وزیرستان شه د سو ورځې نه لاو سٹارټ شوه دی د هنم، او دلته اوس خلک وایي چې دا د برنو امکان دی او خلک لگا داسې کوشش کوي چې یاره زر نه زر مونږ د هنم کټای وکړو، هنم مونږ پای ته ورسېږو.
صحیح دی، مننه، خوشاله اوسې، خدای په امان. دل تراتا د موسم ذکر دی افتخار صاحب وکنو، زب هم در سره د موسم خبر شریک کړم. دلته په رشید ساروان راته لننګرار لیکلی دی، او همداراز راته لکی مروتا شان تزیر خان لیکلی دی چلته مو اسمان برګ برګ دی، موسم وی خدی، او حبیب شمال او دی د ننګرار دی ملګری رشید ساروان درته لیکلی دی چې په ننګرار کې او په باجوړ کې پرون باران شوه دی. زرته جاوید امیرخیل په غږ د باران سره تړلې سندره نشروم، خو معنا پکې بل ده او د باران ذکر په بل ډول پکې شوه دی.
باران میں بجڑ خو خو بڑے دل راغلے، لکھ باران میں بجڑ خو خو بڑے دل راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے، لکھ باران میں بجڑ خو خو بڑے دل راغلے. خفگانو کے شب گرٹو بشورا ٹو
مشال رادیو ته غواګیاست خبر سلام پښتونخوا خبرونه ده او فرناز خان وزیر خبريال را سره دی. وزیر صاحب هر کله درته وایم په خیر راغلی خبر را سره شریک کړي د خپل سیمه.
السلام علیکم پمیر سایل صاحب تاته او مشال اعظم کارانه ردون کیته سلامونه دي او خبر خدغه دی د مونږ سره چې پرون د زی مشران د مزدیګر ما د مخام په مانس کې دلته دا دا ویلا چې د خړګي منډي سردی خیل کې د ټاور مټه یعنی موبایل سیستم نشته کنه نیټ انټرنیټ د نش برابر د موبایل نه ملويږي. لکه دی ویلا چې د مونږه ضرورت فرناز خان وزیر نه چلیږي ته چې کله خبر شریکوي د مشال ریډیو سره ایوا تر پچ کومه دا وشخلګي دا برانونه نشته او مونږ د موبایل سیستمونه نه ملويږي. مونږ ډیر په غای لکه حکمران نه دا موجوده حکمران نه دا مطالبه وکړه چې مونږ ته د موبایل ولې ټاور موبایلینګ یو فون یو خو د چیرته ته ولګوي
دا په کوم ځای کې دا سر دی خیل په دغه کې په بنو کې کله کې مروت کې
بالکل بنو بنو دا په بنو بکه خیل کې راځي بنو بکه خیل کې راځي دا سر دی خیل په بکه خیل په میر سایل سره
نو دلته بیا دا بالکل نشته انټرنیټ موبایل هیڅ کار نه کوي
نہ خو موبایل صحیح کار کوي نه بیا ځکه انټرنیټ نه وی نور بکه خیل کې حالته ټاور شته وا درې څلور نور لګی دي نرمي خیل کې لګی دي او خاص کر دا زو چې کوم د مونږ چې کله خبر لګی اته ضرورت مونږ ته خپل هم خبريالي مونږ ته نه ملويږي پمیر سایل صاحب
سم ده ما سم دا خبر در سره کنه
بالکل دا خبر و نور خبرانو نشته نه او روزه خپل تیریږي ان شاء الله عيد روان دي خلک ته زارونه خلی کپڑے خلیار شه خلی او غریب سره چې امداد وشي په روزه موتی کې په یی په جامې کې وشي دا پیغام مونږ ته را پدې پنځل سایل سیب
سم ده مننه خوشاله اوسې. وکیل الرحمن ودان هم د اختر ذکر کړی دی له کابل او یی اختر لپاره خلک له وسه تیاری نیسی. مجیب الرحمن عمری هم د بارانونو ذکر کړی دی وی بارانونو شروع شوی دی. د دین علاوه آصف مروت را سره خبر شریک کړی دی چې په واقعي معنا کې خبر دی. دی وی په د لکی مروت په سرای نورنګ بیګوخیلو کې د دوو ډلو ترمنځ ډزې شوې دي. دوه کسان وی پکې ژوبل شوي دي او وی دا د سرای نورنګ روغتون ته انتقال کړی دی. پولیس چې دی وی په هماغه ځای باندې د ملزمان نیولې دي او پلټنې پیل کړې دي. دا البته دا نه د لیکلې په مروت صاحب په خبر کې چې ډزې ولې کړې دي کیسه پاتې شوې ده. عبدالوسید وزیر هم د مداخلو د ناستې په اړه باندې راته خبر را لېږلې دي. د دې په باره کې خو د لږ سات مخکې ما درته معلومات درکړل چې دغه ناسته په خوست کې د بمبارۍ پر ضد روانه ده او دوی د انصاف غوښتنه کوي. لدې پرته زنو نورو کسانو هم راته دغه را لېږلي دي پیغامونه را لېږلي دي. ځینې خو ستونزې دي او ځینې تکراری خبرونه دي چې دغه ما اوس شریک هم کړل. یو بل خبر هم مو دلته دا خیال مرجان ګوربز لیکلی دی چې په خوست کې یو وار بیا بیګا ل شپې راهیسې تر سهار اتو بجو پورې د پاکستان له لوري وی توپونه او د هوان مرمۍ ورويشتل شوی دی. وی یو ماشوم چې دی په دغه پیښه کې سرسری ټپي شوی دی او زیاتې مرمۍ وی را لګېدلې دي. سمه ده موږ به دا وګورو. زموږ خبریال به معلومات وکړي چې څه پیښ شوی دی هلته. د شمالي افغان په غږ سندره اورو. مشال رادیو ته غوږ یاست. امان افغان لیکلی دی چیچنی کیمپ څخه. وی دوی نن څلور بجې مازیګر احتجاجي مظاهره کوي ډبر چوک مندوری څخه، ځکه چې بل ورځ دوه کسان وی نامعلومو وسله والو دغه کړی دي، وژلی دي د په وینا. او دلته نور هم ته ودرېږه چې خبرونه راغلي دي او که نه. قادر ولی شباب د پکتیا ولایت جانیخیل ولسوالۍ کوټکی کلی څخه راته لیکلي دي چې هلته د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي، د خلکو اقتصاد وایي خورا خراب دی، کاروبار هم نشته. نو د وړو یوه بوجې 500 کیلویی په 15,300 کلدارو خرڅېږي، غوړي 14 لیټره وي 15,600 روپیو ته رسېدلي دي. صحیح دی. ګلاب خان شیرانی لیکلی دي له درازین دې څخه چې دغه وی تورې پورې کړی دی چې ناظم صاحب چې دی هغه د ارزان بازار شیان خرڅ کړي دي او بې وزله خلک ورڅخه محروم پاتې شوي دي. صحیح دی. د دې به پوښتنه هم وکړو. عادل خان پښتین لیکلی دي چې په کرک کې د لیسانس یا د بیچلرز د لیول دغه ازموینې پیل شوي دي. سمه ده. ایم ایس موز خان لیکلی دی موز خان چې مدخیل و قبیلو د بن وسیدونکو غړو د بنو د خبریالانو مرکز مخته پر لته دوام ورکړی دی. د فیاض خان خیشکی په غږ سندره ورو بیا راځو. مشال راډیو ته غوږ یاست او د آصف مروت صاحب چې د سرای نورنګ خبر را ته راکړی و نو هغه بیا پکې اوس اضافه کړې ده او د لیکلي دي چې دا پیشلمی مهال ډاکوانو مارکیټ نه غلا کوله چې چوکیدارانو د دغه غلو ترمنځ ډزې شوې دي او چوکیداران دوه ژوبل شوې دي. دا د پولیسو لخلې دی وای. د دلراج په غږ سندره او په بله ګړې کې بیا درسره یو.